په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی په سواد کې د کوونکو د ډرایور د وژنې په ضد مظاهره په دویمه ورځ هم روانه ده. د خبر پښتونخوا د ابتدایي ښوونځیو د استادانو احتجاج حکومت سره د خبرو وروسته ختم شوی دی. جرمني وایي د روس په وړاندې جګړه کې اوکراین ته په څو ورځو کې د هوایي دفاع سیسټم ورکوي. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په سواد کې سیاسي او مدني فعالان د شخصي سکولونو احتجاج اتحادیه د احتجاج سره ملګري شوي او د امن لپاره نن په دوهم ورځ هم مظاهره روانه ساتلې. د دې اتحادیه مشر صاحب خان مشال ریډیو ته نن وویل چې د سواد لوی لارې د احتجاج په ډول بندې کړې. له حکومت غواړي چې ترګریزي عملی دي د شخصي بدیو په نامه نه تیروي او د سواد خلکو ته دي د امنیت ډاډ ورکړي. پرون په سواد کې یو وسلوال سکول ته د زده کوونکو پر وړاندې یو ګاډي ډزې وکړې. ډرایوري وجه یو زده کوونکی زخمی کړه. د سواد پولیسو مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې د بریدګرو هدف ډرایور وو او د ترګری کمنسر پکې نه دی شامل. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. په پېښور کې احتجاج کوونکي ابتدایي ښوونځیو استادانو له حکومت سره تر جوړجاړي وروسته خپل مظاهره ختمه کړې ده. د صوبې د تعلیم وزیر شاهرام ترکی د اکتوبر په 10مه ماښام مهال په ټویټر لیکلي چې د حکومت او استادانو د اتحادي یو کمیټه جوړ شوې چې په څلوېښتو ورځو کې به د احتجاجیانو غوښتنې پوره کوي. د استادانو د اکتوبر له شپږمې څخه د تنخواو زیاتېدو او په نوکریانو کې د ترقۍ غوښتنې پوره کېدو لپاره د صوبې اسمبلۍ مخې ته مظاهره کوله. د استادانو اتحادي مرستیال مشر مجیب الرحمن د اکتوبر ولسمه مشال ریډیو ټول چې که حکومت په وادو عمل ونه کړي نو بیا به مظاهره پیلوي.
هغه معاهده کې کوم شرایط دي زمونږ چې کوم گرفتار مرګري دي دا غوري هاي ده ته چا خلاف چې پولیس اف آی آر کړي وي هغه اف آی آر به واپس اخلي او په 40 ورځو کې دنده به زمونږ دا کوم مطالبات چې دي دله به حتمی شکل ورکړي.
پولیسو په مظاهره چنو خې بهون کې ګیس کارولې او 214 کسانو په خلاف یې مقدمه درج کړې. د استادانو احتجاج تر ختمې دوه وروسته به سر لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې ټول سرکاري ابتدایي ښوونځي پرانیستل شي. د سولې لپاره نوبل جایزې ګټونکي د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ ښولو لپاره له برتانیا کراچۍ ته ورغلی دی. چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره دغه ښار ته ورسېده او نوموړي به ژر د ځینو سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت وایي 1.8 میلیونه سیلاب ځپلي وګړي سختو مرستو ته ضرورت لري. د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر شهرمان د اکتوبر په 10مه پارلمان ته د معلوماتو د ورکولو په وخت وویل چې که څه هم د حکومت د بې نظیر انکم سپورټ له لارې په سیلاب ځپلو اوی ارب روپۍ ویشلي خو لا هم په میلیونونو خلک خوړو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ترکمنستان چارواکو سره خبرې شوې او هیله لري چې د تاپی ګیس پروژې د بیا پیلېدو مهالویش ورته وسپاري. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې یو پلاوی ترکمنستان ته ورغلی او هیله لري چې په دوه اونیو کې به د دې پروژې د پاتې کار مهالویش ورکړل شي. تاپی ګیس پروژه د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري حکومت په مهال پیل شوې او مقصد یې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګیس لیږدول دي. د تیر حکومت چارواکو ویلي وو چې دا پروژه د طالبانو د بریدونو له امله په وخت بشپړه نه شوه. جرمنی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به اوکراین ته د هوایي دفاع سیسټم ورکړي. دا بیان له هغې وروسته راغلی چې روسانو د اوکراین پر ګڼو ښارونو راکټونه وویشتل او ګڼ ولسي وګړي یې وژل. د جرمني د دفاع وزیر کریسټن لیمبرخت تر دغو بریدونو څو ساعت وروسته د اکتوبر په 10مه وویل چې پر کیف او ګڼو نور ښارونو دغه راکټي حملې واضحه کوي چې اوکراین ته هوایي دفاع نظام ژر باید وسپارل شي. نوموړي زیاته کړه چې د روسیې د میزایلو ډرون بریدونو ولسي وګړي ترهوي نو ځکه د اوکراین سره په ځانګړي ډول د الوتکو ضد وسلو مرسته کوي. د اوکراین کورنو چار وزارت د اکتوبر په 10مه وویل چې د روسانو په دغه حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 9 زخمیان دي. روس پر اوکراین د فروری په میاشت کې یرغل کړی دی. او دا هم د لوبې یو خبر چې د نیوزیلینډ کرکټ لوبډلې پاکستان ته په یوه 20 کرکټ لوبه کې ماتې ورکړې. نن په کرایس چرچ کې شوې دې سیالۍ کې لومړی بیټنګ پاکستان وکړه او په 20 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په اوټ کې 213 رنونه جوړ کړل. نیوزیلینډ دا هدف د 1 لوبغاړي په اوټ کې په ولسم ور کې پوره ک په دې سالو کې بنگلاديش هم برخه لري او پایلو به بي د اکتوبر په 14 کې دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو د بشیر غاخ نوور دل په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمو موضوعاتو رپورټونه لرو په سواد کې پرون په وسلوال بریټ کې د ماشومان د سکول دی وګاړي د ډرایور مړې لا هم د ګلیبا خلکو د دغه کلی پر سړک د احتجاج په توګه یې خده په دغه تازه معلومات درکو بل خو بیا د ماشومان او تعلیم نړیواله مبارزه ملال یوسفزای دا وخت په سین صوبه کې ده دا وایي چې هلته به د سیلاب ځپلو سیمو دورې کوي په دغه هم خپل خبریال ته ورزو د جنوبی وزیرستان د بدر سیمه یو مشروعي پر زیاده دي چې حکومت خپل سروې بشپړاو د تیر پوزي عملیاتو پر نتیجه کې د لنګو شو کورونو مالکانو تماويزي ورکړي دا سی بریخي چې هلته د نو عملیاتو تیارې روانې دي
دا سروې د دغه وزن عمل کوي چې په تطبیق یا اوتومات پر شم غاړای دی په دا کله کې د نشي چې موږ دغه علاقې نه وروږ دي
او پرون بیا په پاړچنار کې سنی او شیا وګړو په وګړه احتجاجي کونډه کې حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې د ځمکو پر سر شخړې هوارې او د دوی امنیت په مستقله توګه ټینګ کړي
مستقل یو عام دغه علاقې کې نن موجود بیا په مترکه خوشاله خاري وشي سمه مخکېږي
هله د مشال رادیو سره اوسه اوریدونکو اول ورزو لسوات را سره خپل خبريال نیاز احمد خان د ټلیفون په لیکه دی نیاز احمد خان ستړي مشي درته وایو او لکه چې څنګه ما وویل اوریدونکو ته چې په سوات کې چې پرون کما د سکول د وګاډي او ډرایور وجل شوی او په ګولی باغ کې د غمړې لا هم د احتجاج په توګه په سړک پروت ته خلک احتجاج کوي نن بیا 2 بجې وخت ورکړل شوی چې دغه تبه یو احتجاجي په ګولی باغ کې دا کیا په منګوره کې دا یو احتجاجي غونډه به هم کیږي نو تازه معلومات سدي تاسو بسره کوي مونږ ته
جی بچا جی بالکل سواد کے چیکنگا پرون سہارا گلیبا چار باغ سیما کے رسول پر گاڑی ڈزی شو ہوئی اور پائے کہ یہ ڈرائیور چدے دو وجہ رشے ہو اور یہ معشوم جو برشے ہو یہ وقت گلیبا کی اما اور دغا مین سڑک چلے دا دا بنگوری دا بحرین اور دغا رنگی پور تھا دا شنگلی اور لو علاقو روڈ چلے اگر بند ہے دا بیگانہ بند ہے اگر مڑے چدے نو پتا روڈ پر منس کی خود شے دے پسل گلو خلق راکول شوی دی اور جلسہ ہون تک جوڑا شوی دا احتجاج کی دی خلقو انا دا دا د دغه قاتلان چې دغه ولی ولا شي دغه د رشتہ دار سره ما خبرې کړې چې را دي ماشومان سکول ته بوتل او د بالکل په سر باندې وشته شوی دی او دا ښکاري چې هدف یې وجود کې چې دا باقاعده ټرین او تربیت یافته نو دوی دا ګڼي چې دا د سرحګری یا د شاسګردۍ پیښه ده او دغه مړی چې دوی خو دې دی بیا بیا دوی ته چې د سکیورټي یعنی د پولیس اهلکار او نور راغلي دوی ته باور ورکړي چې مقدمه درج شوی ده او قاتلانو یا کم چې مجرمان دي دغه په ضد باندې لټونه پرېشن روان دي او خلک چې احتجاج کوي ناری و لګی د حکومت خلاف ناری لګی او د انصاف ته پر ناری لګی او دغه روډ چې د بندې نه د روډ د بندې تو سره چې د مقابل خلکو دم ډیر زیات تکلیف ده ډیر مشکل ده د سره سره په سوات منګور کې نن په 2 بجې تا کله شوې ده چې لوی احتجاجي مظاهره به وي پای کې چې د شخصي سکولونو اتحادیې او بیا دلته چې کوم مقامي ولسی پاسون په دوه باندې ظلمو یو تنظیم ټولنه جوړ کړي دا ویل خو ده خو دغه چې د دومره د احتجاج وسط کاری چې غټ پي چې بده کې د پاکستان ټول سیاسي پارټیانو مشران د عوامي نشر دون مشر ایمل اولی د غرنګ د سېنټر مشتاق چې د جماعت اسلامي سره تعلق ده د پاکستان مسلم لیگ مشر امیر مقام او د غرنګ د پاکستان پیپل پارټي مشران او نور تجارتي اتحادیې او مقامي تنظیمونو هغه اعلان کړل چې دوی بار راوځي یا خصوصا د شخصي سکولونو ماشومان او استادانو هغه هم چې اعلان کړل چې په نشاط چوک کې 2 بجې باندې بعد د احتجاج کوي او د احتجاج بعد د سوات د عموما یعنی ټول امن او امان لپاره او خصوصا په کلیبا چې کوم وجنه شوی دا او بیا دا غیرنګا د دینه د وړو وړاندې په منګور کې یو دوه کسان چې دنه هغه تر هغه په تور کې دوه چیز وي وجل شو او هغه کاروباري خلکو او دا غیرنګا سواد چې کوم مجموعي صورت حال ته اړ باندې بچی دنه احتجاج چې دنه کیږي دا تاکل شوی دا او د دې سره سره دا واز ګلی باغ خلک چې هغه بیا راځم هغه خلک بیا بیا غوښتنه کوي روډ بند سړک بند خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی دا مین شهر دی او هغه دا غوښتنه کوي چې دوی ته دا باور ورکړي چې کوم د دې مجرمان دي د دې قاتلان دي ادي ولي ولي شي اغه دې سزا ورکړي شي او په سواد کې دي امن چې دا غټینګ کړی شي.
نه عظمت خان پرون داسې خبره و چې دا پولیس ویلی چې دا کوم شخصي دښمنی ونه دا خلک سوي چې دا شخصي دښمنی وکنه دا تر وسلوالو دا کس وجل دی.
بالکل داسې دا پرون چې سوات د پولیس مشر زاهد نواز هغه چې دین مشال ریډي ته ویلو او بیا رسنو ته ویلو چې دا شخص کاری چې په دې پیخه کې کوم ډرایور دی هغه په نخښه کېدو او هغه چې دین دغه ذاتی دښمنی و او د داخلك چې زئی خلک هغه دغه خبره په سختو ټکو کې دغه مخالفت کوي او وایي چې دغه کس دا یو غریب او فارقه خو او د داسې ذاتی دښمنی نو البته د امن کمیټه په تیر وختونو کې غړی پاتې شه او دوی چې دین دغه بریدو یا دغه دزې د بغاړي اصول بغاړي هغه د سوات په امن باندې دغه چې دین غړي او دوی چې سوات امن خرابولو لپاره چې دغه پیښه شوې ده نو دغه دوی احتجاج کوي.
ډیره مننه تاسو بیا مرزو په سوات کې نن اوس په ګلیباغ کې احتجاج دی بیا په سوات د منګورې په مرکز منګورې کې د پنشاد چوکي بیا لوی احتجاجي غونډه ده سیاسي ګوندونو پکې هم ګډون کوي. نیاز احمد خان راته وویل تاسو اوریدونکو اوریدل اوس ورزو سنت ال کراچی سره خپل خبريال نیاز علي د ټلیفون په لیکه دی. نیاز علي تاسو مستړي مشي وایو او داسې خبرونه چې دغه صوبې ته د تعلیم چې کوم نړیواله مبارزه ده ملال یوسفزای هغه در رسیدلې ده او داسې پلان هغه لري چې د سنت چې کوم سیلاب ځپلې سیمې دي هلته هغه دوري وکړي لاړ شي له نږدې حالات وګوري نو په دغه اړه تاسو موږ ته څه معلومات راکوي؟
ډیره مننه باچا صاحب. ملاله یوسفزئی چې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره چې کوم دی پاکستان او بیا کراچۍ هوایي ډګر ته بیګا د شپې را رسیدلې ده د لندن څخه. د ملاله یوسفزئی سره د هغې مور او پلار چې کوم دی ضیاءالدین صاحب هم دي او هغوی دا وخت په کراچۍ کې دي. د سن حکومت چې چارواکي د غوی د پدی اړه زیات سند ویلي دا غو د سکیورټي د وجه خو صرف دومره ویلي دي چې هغه کراچۍ ته راغلي دي. نن ورځ به هغه دلته په کراچۍ کې تیروي او بیا به د سن چې کوم سیلاب ځپلې سیمې دي لکه دادو او نور سیمې چې کوم دي هلته به هم ورځي. کدا ملاله یوسفزئی په باره کې موږ دا وایم دا دویم ځل چې په کوم په کال 2012 کې په هغه باندې په سواد کې کوم واقعیا شو و بریټ شو چې دا غیر رستو هغه ټپی شو و بیا د علاج لپاره برتانیا ته انګلستان ته چې کوم دی تللی و بیا هلته کې پاتې شو. نو دا دویم ځل چې دا اوس پاکستان ته راغله کراچۍ ته دا په رومبی ځل راغلی دا اوس آیا چې هغه خپل پلارنی ټاټوبي سواد ته ورزی په دې تورې په وخت یا نه ورزی خو دا په داسې وخت کې راغلی دا چې په سواد کې یو ځل بیا چې دا امنیت کم صورتحال دی هغه خنه دی الته روزانه چې کم دی پیخي کیږي خلک وجل کیږي یا زور ول کیږي او بیا دا غي په ضد منی مقامی چې کوم ولست هغه هم راوتی دي چې روزانه دا پیخي دی
څنګه ټول مخ دا چې په کراچۍ کې د نزلي ملاله چې په کراچۍ کې دا وخت نن تاسو وایي چې نن ورځ په کراچۍ کې دا معلومات لري چې دا به کوم غونډه ته وینا کوي یا دا نن ورځ به دا مسؤلیتونه به سوي
د سن حکومت چارواکي یوازې دونه ویلي دي چې هغه کراچۍ ته رسیدلې ده. نن ورځ باغ عدالت په کراچۍ کې تیروي د سن حکومت چارواکو سره به لیدل هم کوي او بیا امکان لري چې هغه رستو به سبا دوی د سن د بیالابیلو د چکم سیلاب ځپلې سیمې دي باغې کې زیاتره چکم دی د سانګړ مورو او دادو سیمې دي چالت اوس هم د سیلاب ډېر وبو لاړې دي او بیا په کمپونو کې چکم خلک ته هغه ناروغ دي. نو دوی چې ملاله یوسفزئی چې دا باغ سیمو ته ورزي او الته به د خلکو سره لیدل د امنیت لپاره دغه ډیره سخته سکیورټي د خکړې د ولې چې مخکیم پاغه مندل تاغه بریدونه شو. البته پولیس هو یا بیا نورو چارواکو دغه د سکیورټي په اړه یا دغه دورې په اړه سندې ویلي چې هغه په روډ زی یا په هلیکاپټر کې زی او کلب زی. نو زیات معلومات په دې باندې نه دي شیر کړي.
صحیح صحیح ډیره مننه نیازلی و د کراچۍ نه موږ معلومات را کول چلته ملاله یوسفزئی رسیدلې ده سره د خپل مور پلاره. اوس په بلی موضوع ته راشو د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اتحادی خپل احتجاج ختم کړ دی. د مشال ریډیو خبريال وایي چې د اتحادی مشرانو حکومت سره بیګا تر کامیابو مذاکرات وروسته دا اعلان کړی دی. د صوبې تعلیم وزیر هم پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې استادانو احتجاج ختم کړی او دا چې د هغوی د غوښتنو د جاج اخیستو د بیا د پوره کولو لپاره د یو لایح عمل جوړولو چارې یوې کمیټې ته سپارل شوې دي. تفصیل زمون خبريال عظمت علي شارا کوي.
په پیښور کې په احتجاج ناسته ابتدایي سکولونو د استادانو او د تعلیم د ادارې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوه دي. د ابتدایي او ثانوي تعلیم د ادارې ویان فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته د استادانو او د دوی ترمنځ مذاکرات شو. دا مذاکرات ورستو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دی چې د استادانو د غوښتنو په اړه به نه رکنی کمیټه جوړوي چې پکې به درې کسان د استادانو د اتحادی او شپږ د تعلیم د محکمې وي. دا نوموړي تر مخه کمیټه به په سلوي خرجو کې دننه د غوښتنو د حل کولو پابند وي. د ابتدایي سکولونو د استادانو د اتحادی جنرل سیکرټری مجیب خان په وینا چې د تعلیم محکمې غوښتنې ومنلې او خپل احتجاج یې ختم کړو او سکولونه بعد نن نه خلاص کړی شي.
زمونږ چې د حکومت سره کومه معاهده شوې ده هغه معاهده به په تحریري شکل کې نن مونږ ته به هغه معاهده میلاو شي. زمونږ چې کوم گرفتار ملګري دي د هغو رهایي ده. ته چا خلاف چې پولیس اف آی آر کړې وي هغه اف آی آر به واپس اخلي او په 40 ورځو کې دنده به زمونږ دا کوم مطالبات چې دي دل به حتمی شکل ورکي. که چېرته حکومت ته دې معاهدې پاسداري ونه کړه نو مونږ به بیا آئنده لای عمل د صوبای قائدینو په وینا باندې د هغې تیاری کوو.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي سکولونو استادانو د اکتوبر په 6 د اپګریډیشن د پینشن اصلاحاتو او نورو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی وو او د صوبې ټول ابتدایي سرکاري سکولونه یې بند کړي وو. د احتجاج دوران په 214 استادانو باندې سرکاري املاکو ته د نقصان رسولو اف آی آر درج شوې وې چې پکې 11 کسان گرفتار کړي شوي وو. د مذاکراتو وروسته د استادانو د اتحادی جنرل سیکرټري مجیب خان په وینا چې نن به ورته د مذاکراتو معاهده په تحریري توګه ملو شي او د فیصلې تر مخه د هغوی د ملګرو استادانو خلاف مقدمه به واپس واغستی شي او گرفتار استادان به هم راخلاص کړي شي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د جنوبی وزیرستان سدون کی وای په 2009 زیږدیز کال کې طالب اسلوالو پر ضد د پاکستان فوج په عملیاتو کې د پام وړ شمېر خلکو کورونه لنګ شوي ول چې دوی په خبره له حکومتي ژمنو سره سره د هغو کورونو مالکانو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی په وینا د اغېزمنې کورنۍ د ژوند د اړینو ضرورتونو پوره کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي د لنګ کورونو سروې بشپړ شوي، رپورټ صوبایي حکومت لیږلې، خو لا هم د اغېزمنو خلکو لپاره پیسې دوی ته نه دي لیږل شوي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان مسجد سیمې اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان فوج له طرفه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په خلاف د 2009 کال د رایې نجات په نوم عملیات کې د دوی د سیمې ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې یا پاکستان حکومت ورکړي نه دو. د بدر سیمې اوسیدونکي ملک عصمت الله ویایي چې په 2019 کال کې د دوی د سیمې ړنګ کورونو سروې شوې ده، خو یا حکومت دا پیسې خبریال سعود الرحمن پدگی براکش مشال ریڈیو تا وویل.
دلی وزیرستان شو جکیم اپریشن رائد نجات نا بعد کورینا ڈانگ شوی دی نو دیغه در سروے چکیم عمال وو غرینا کورینا اولی کل عمال ویس بان شوی مکمل کل کتا پیسے نا ملاوی جی کوری اولا چا دی کورینا تے جوڑ کو دی دغ واجنا علاقہ شو چکیم بودی دو عمال وی لوڑ دی جکا چے علاقے موسم سخت وختری مشکل پدې چې کور چات نه وی ته کور نه کې جوړ نو اخشیا بودی ممکن نه دو چې واه وشي په چار دو چې کین کورینا سروے حکومت لیکلې دو چې په زر نظر خال کې ته دا چې کینا د پیسې ورکو کې د دې په دا کور باندې چار چو غوړي یعنی چې د جوړاول چار تشریری کو.
د سویلی وزیرستان او سیدین کې دیړنګ کورونو معاوضه غشتنه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخه تک شیشوا غوي وویل.
مونږ چې کم اکتوبر 2020 نا د 125 کلو سیل سی پی سروے سٹارٹ کرے وا اگے کے 120 خو شاکلی کمپلیٹ شوی دی دا غی سروے شوی دا 15 کلی میکسیمم دا سیدی چې دا غی سروے لا پاتې دا غو هم ان شاء الله پلان کو او امید دے چې د هفته ل سروزو کې کم دے مون پای معنی کار کو لکی او اب هم سٹارٹ شي او باقی چې کم سروے شوی دا دا غی فارمونه بدل ته کم پټیسټک لیول باندې کم کاری ڈی ایس سی اغم کړي دي ساين کړي دي آرمی هم ساين کړي زمونږ چې کوم ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن طرف نه سیگنیچر هم شوی دی اور مونږه منټس تیار کړی په خبر لمړي دی دي اوس چې کله خیر سره پیج وایز ریلیز زوشي د پېښور نه نو مونږ ته چې څنګه چک ملو شي مونږ به اکارډینګلی چې دا چا چا چکونه مونږ ته ریسیو شوی اور ان شاء الله ډیسټریبیوشن به اکارډینګلی سٹارټ کو اوس پورې 47000 پلس یعنی 48000 سره نږدې زمونږ چیکس راغلي دی اور هغه مونږ تقسیم کړی دی
د سویلي وزیرستان انتظامیا چارواکیو په مطابق حکومت با د مکمل رنگ کور مالک تا سالور لاکا او جزوی یعنی مڑنگ کور مالک تا او یو لاکھ شپیتہ زرا روپئی ورکاوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د کورم شیا او سنی وګړو په ګډه احتجاجي غونډه کې ویلي حکومت دې په دې ضلع کې د خلکو ترمنځ جنجال جوړونکي مسائل ژر حل کړي دوی د ځمکو پر سر د مخ پر زیاتېدونکو لانجو یادونه کړې او ویلي دي چې دا په اوږدو دښمنیو بدلېدای شي نو ځکه باید حکومت سترګې پټې نه کړي په کورم کې د شیا سنی وګړو ترمنځ په تېرو وختونو کې په بیلابیلو مسایلو نښتې شوي او ځایي خلک وایي له وړو ستونزو هم فرقه ییزې شخړې جوړیږي او ځکه یې باید مخنیوی وشي تاریخ او رګځه حل راکوي
د کورمې په پاړه چنار کې د ګلپور شیا سنی مشرانو او خلکو په ګډه د ځمکو شخړو حل د نراوستلو خلاف احتجاجي غونډه کړې ده د شیاګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینی مشر عنایت الله توري وای په سیمه کې د ځمکو پر سر سو واري خونړي جنگونه وشول خو بیا هم د شخړو حل نه دی راوستل شوی عنایت زیاتوي په یاد معامله کې د واکدارانو عدم توجه د علاقې امن په خطر کې اچولې چې پر دغه رویه دوی قلی نشی پاتے کی دے
دائی شروعاتی دا کمونن دیتا رتولیو چا مو با انداد چکو کسا یاد وسا تا ڈی سی زتو تا دا خشتیش ندسی آیام چا دالتا نن کم خالک نوز دی ایدی پا لاس کسوان بکای توی مو مسالی حل نکری دا بی تو دوتر کی نوز دی
پا کرما که دوزر ویشتم او بیا دوشتم حقا کالو ندی چپا گزمکو ویلو او ونو بوتو پر انفرادی او قومی توگا خونڑی لنجه او جگڑی تو طولو زیادی شوی کچه هم پا دوزر دوشتم که ده تیر کال پا مقابل جنگونه کم شوی خود پاڑچنار ابرار حسین جانوائی تر سو چې د زمکو شخړو ته د حل لار نوی قتل شوی د سیمی امنیت او خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ وي
ټول ادارې کوي چې د علاقہ به اغنسته مخته ځي چکل دغه علاقې کې اننا سستینیبل کوهسیو پیس بلډینګ ولا یو شای موجود وي یعنی قائم مستقل یو عام دغه علاقې کې نه موجود وي بیا به مترکه خوشاله هاري وشي سم مخامخ کیږي
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی مشر وصل خان خټک مخته خپل دریز را نکړو البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته ویل د زمکو شخړو حل لپاره په سم ډول کار نه دی شوی توري زیاتوي په قبایلي ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ یا د شخړو متبادل نظام تر عملي کېدو پس دا تمه پیدا شوې وه چې یاد مسلې به د حل لار ومومي خدا سونه شول وفاقی وزیر زیاتوی کا لکس حکومت کمزور دی خوزائی خلق هم تاون نه کوي چې د شخړو حل په بایمه رضامنده د جرګو پلار راو باسي
په کور قبایل لسی جرګه جوړه کی او داسي و طریقه جوړه کی سو هغه باندې مدله سو په مرټ باندې خطر کې سره او خدای او رسول په لاري روان شي او خې فیصله شروع کی حکومت نه خیمه مطلب دا رسې تنظیمیا نه خیمه چیتم یقین رسی هغه ته خفه فیصله وکي
کورما یو له حق قبایلی ضلعو دا چیرته کې تر دېش فیصد د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پرت دي په 2003 کال کې د مری پسیما شوی په امن لوزنامه کې دا خبره شوه چې د ځمکو کښاله پر کاغذات مال او یا په روایتو دي حل کړی شي خو تر اوسه دا سند دي شوی تاریخ ورکسه مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو نن د اکتوبر 11 د ماشومانو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي ملګري ملتونه وایي د دې ورځې لمانځلو موخه ماشومانو جنکو ته ورپېښې ستونزې ختمول او د هغوی د حقونو په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي د دې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو فعالان وایي هلته اوس هم جنکې د تعلیم او صحت په څیر بنیادي حقونه نه لري د دوی په خبره په صوبه کې لا هم په تر اتلس کالو د کم عمر نجونو د ودونو پیښې رپورټ کیږي او دا چې حکومت باید د دې مسلې د مخنیوي غم وخوري خو چارواکي دا کوي چې د جنکو د تعلیم تر څنګ د کم عمرې ودونو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي دي تفصیل د انیسی اجمل په دې رپورټ کې
ملګری ملتونه نن د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ لمانسي سږ کال د دې ورځې موضوع ده اوس وخت راغلی چې د ماشومانو جنکو حقونه عملي شي چې په نتیجه کې هغوی یو ښه راتلونکی ولري ملګری ملتونه وایي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد یې دا دی چې جنکو ته ورپېښې ننګونې ختمې کړل شي، هغې ته واک ورکړل شي او حقونه یې عملي شي. یاده اداره زیاتوي چې له ښځو او ماشومانو جنکو سره توپیري چلند ختمول نه یوازې بنیادی بشري حق دی، بلکې دا په مختلفو شعبو کې د پرمختیا لپاره هم ضروري ده. د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم د بشري حقونو مبارزان وایي چې الته د لکانو په نسبت د ماشومانو جنکو تعلیم، صحت او نورو بنیادی ضرورتونو ته پام نه کیږي او له ماشوموالي ورسره توپیري چلند پیل شي. په سوات کې د ماشومانو د حقونو مبارزې طاهره سبا سواتی د اکتوبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې له جنکو سره په ماشوموالي کې توپیري چلند په هغې کې احساس کمتري پیدا کوي.
یو خو ماشوم چې دی بوایز نو هغه مونږ پرایویټ سکول ته ولګه، هغه باندې مونږ ښه انویسټمنټ کوو، هغه شانتي ګرلز ته بیا مونږ فوکس نه ورکو. یو ماشوم لکی یو هغه خور وهي نو هغه مونږ په مینه منه کوو یا مونږ هغې ته څه نه وایو. خو کله چې یو ماشوم جنې هغه رور باندې گزار کوي یا هغې ته غصه کوي نو لکه بیا پیرنټس دا وی چې هغه دغه سیزونه بیا هغوی ماشومانو ته قاري.
نوموړی زیاتوي چې په اکثرو سیمو کې اوس هم د جنکو په کم عمره کې ودونه وشي او له د خپل خوخي د ژوند کولو حق واغستل شي. په دې اړه د مردان اوسیدونکو عائشه خان چې په کم عمره کې واده شوی وو وایي چې ډاکټر جوړېدل یې ارمان وو، خو د واده له وجې نه یوازې تعلیم متاثر شو بلکې په صحت هم خراب اثر پریوتو.
خاندان ریسپانسیبلټی په هغه باندې راشي، د هیلت مسلې هم خډیرې راشي، د هغې پرېګنسي کنسیو شي، د هغې وجود هغه شانتي نه چې څومره په هغې باندې برډن راشي، بیا هغې نه پس هغه ماشوم سنبالول هغه هغې نه سیوا ګرانه خبره شي، چې ځکه د هغې خپل آرام نه پوره کېږي نه په ماشوم څنګه ساتي یا په سره بیا خپل ټول نورې ذمهوارې صرف یو ماشوم خو نه.
په پاکستان کې ډیموګرافیک اینڈ هیلت سروې ادارې ویلي چې په دې هیواد کې په 2018 او 2023 کلونو کې 3.6% جنکې د 45 کلونو نه په کم عمر کې واده شوې دي، خو بیا د بشري حقونو مبارزان وایي چې دا شمېرې تر دې هم زیاتې دي. د مارچ په لومړۍ نیټه اسلام آباد های کورټ تر 43 کلونو څخه د کم عمرې ودونه ناقانونه وګرځول او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې پر دې موضوع دې له پارلیمانه قانون منصور کړي. سینیټ په 2019 کال کې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړې وه، خو وروسته دا بیا د سلا مشورو لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول شوه. ملګری ملتونه وایي چې د کووید 19 وایرس وبا پر مهال د سکولونو بندېدو له وجې زیاتره ماشومانې کار کولو ته اړ شوي او ځینې بیا داسې وي چې د سکولونو بیرته خلاصېدو وروسته هم یې زده کړې پیل نه کړې. په قبایلي سلو کې خبریاله ناهید اپریده هم ورته خبره کوي او وایي چې په دغه سیمو کې اوس هم زیاتره جنکې سکولونو ته نسی.
اویرنس راغلی دی تعلیم حوالی سره او کم چې دی ارلی میریجز. زمونږ چې کومه سوسایټي ده یو کلچر باوند سوسایټي ده، کنه کاکا ماما ته ډېر مسلې وي چې بس غټه ده او صبح سوی بیا بس سکوم. یو خدایو غربت ډېر دی، کله چې کور کې 15 ماشومان وي دوه لکانې نو هلته بیا کمپرومایز داسې شي چې وایي چې زه جنکې دي خو بس 15 پوری وي یا میدن پوری وي دا به کورونو کې کینی او الکان به مخکې مونږ بوځو.
ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د 15 کلونو نه تر 19 کلونو پورې عمر لرونکو ارو سلورو جنکو کې یو له تعلیمه محرومه ده، خو بیا په ارو لسو الکانو کې یو الک له تعلیمه بې برخې دي. نو له دې څرګندېږي چې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې د جنکو شمېره زیاته ده. په خیبر ضلع کې د ماشومانو د حقونو مبارزه جمایمه اپریده چې له وړوکوالي یې د جنکو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړې وایي چې د ماشومانو جنکو د حقونو په برخه کې تر ډېره پرمختګ شوی، خو باید د لړکي نور هم کار وشي.
زه خپل چې کله ماشوم ما په سکول کې چې دوه ځلې بمبلاست شوی وو، مونږ آی ډی پی شو او ډېر ستونزو سره مونږ مخ وو، خو بیا هم مونږ خپل سټرګل دا جاری ساتلو پکار دی چې دا ورځ مونږ صرف سیلیبریٹ کوم نه ورسره ورسره چې کوم د جنکو یا د کوم ماشومانو ستونزې دي چې هغه هم دنیا ته وخو.
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو وایي چې حکومت د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره د وظیفو ورکولو، کمیونټي سکولونو جوړولو او په کم عمره کې د ودونو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي دي.
زمونږه پرایورټیز چې کم دي هغه اوټ اف سکول چلډرن کې سپیشلی چې کم دي جنکو بل شره زیاته و، نو دې لپاره چې کم زمونږه بجټ مختص شوی نو هغه 70% چې کم دي هغه د ګرلز ایجوکیشن ته ډیډیکیټ کړو. فار فلنګ ایریاز دي چې کم کې د جنکو شره لګ زیاته آؤٹ آف اسکول وا نو آگا جی کے منگا اسٹائپنڈ ورکول شروع کری تھی اور مطلب آگا تقریباً 1500-2000 پورے آگا اسٹائپنڈ ور کری کی دے سرا سرا دس ایریاز چکم سی کے سرکاری اسکول نے نشتا تھا نو آگے کے دی کمیونٹی اسکول انگیج کری تھی
دا دوسرا یولسم کال دسمبر پنو لسما ملگر ملتوں نو پریکڑا کڑی وا چ ار کال بعد اکتوبر یولسما د ماشومان جنکو نڑی والی روز پتو گل مانسی چ دا شان دغی حکونا ورتا ور پیخنن گونی رحمخ تکڑل شی
د انیسی اجمل رپورٹو مشال ریڈیو اور دن کو پپی خور کی دغرمې دولسنی بجے شوی لن خبرونه با ل بشیر گواخ نه اورو
د خبر پختونخوا په سواد کې سیاسي او مدني فعالان د شخصي سکولونو اتحادې سره ملګري شوي او د امن لپاره نن په دویم ورځ هم احتجاج روان ساتلی د دې اتحادیې مشر صاحب خان مشال ریډیو ته ویلي چې د سواد لوی لارې د احتجاج په ډول بندې کړي او د سواد خلک له امنیتي چارواکو د امنیت ډاډ غواړي په پېښور کې احتجاج کوونکي ابتدایي ښوونځي استادان له حکومت سره جوړجاړي ته رسېدلي او خپله مظاهره یې نن ختمه کړې ده د صوبې د تعلیم وزیر شاهرام ترکی د اکتوبر پر لسمه ماښام مهال پر ټویټر لیکلي چې د حکومت او استادانو د اتحادي یوه کمیټه جوړه شوې چې په څلوېښت ورځو کې به د احتجاجیانو غوښتنې پوره کړي د مظاهره کوونکو د تنخواو زیاتېدو او په نوکریانو کې د ترقۍ غوښتنه کوله د سولې لپاره نوبل جایزې ګټونکي د تعلیم مبارزې ملالې یوسفزۍ د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ ښولو لپاره هلته سفر کړی دی چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره کراچۍ ته ورسېده او نوموړي به ژر د ځینو سیلاب ځپلو سیمو دوره کوي په همدې حال کې د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر شیر رحمان د اکتوبر په لسمه پارلمان ته د معلوماتو د ورکولو په وخت وویل چې 3.8 میلیون سیلاب ځپلي وګړي سختو مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د ترکمنستان چارواکو سره خبرې شوې او هیله لري چې د تاپی ګیس پروژې د بیا پیلېدو مهالویش به ورته ژر وسپاري تاپی ګیس پروژه د تېر ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري حکومت په مهال پیل شوې او مقصد یې د ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګیس لېږدول دي د تېر حکومت چارواکو ویل چې دا پروژه د طالبانو د بریدونو له امله په وخت بشپړه نه شوه او د جرمنی دفاع وزیر کرسټین لمبرخت ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به اوکراین ته د هوایي دفاعي سیستم ټول لوازمات ورکړي دا بین لا غورو سره راغلی چې روسانو د اوکراین پر ګڼو ښارونو راکټونه وویشتل او ګڼ ولسي وګړي یې ژوبل کړل
د مشال ریډیو لن خبرونه او اوس یو بل نړیوال موضوع د امریکایي ولسمشر تر څنګ د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری هم د اوکراین د پلازمینې په شمول د هیواد پر یو شمېر نورو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګون ښوولی پرون روسي ځواکونو پر کیف او نورو ښارونو له اتیا ډیر توغندي وورول روسیې ویلي دا بریدونه د اوکراین د اکتوبر 8مې د هغې بمی برید په غچ کې کړي چې په خبرې په نتیجه کې د کرایمیا پل د نړیدو په ترڅ کې د روسي ځواکونو د اکمالاتو مهمه لار ویجاړه شوې صفی الله ستانکزه معلومات راکوي
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په لسمه وویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي د بریدونو ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامي هدفونه یې ویجاړ کړي دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي روسي ځواکونه د اکتوبر په لسمه د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډیر توغندی و توغول دا له فبروري رئیس چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی د اوکراین په زیربناو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسانو وژل شول او 4 نور ټپیان شول د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل
د سیکرټری جنرال سېډ هی از ډیپلی شاکډ by today's large scale missile
The ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لوی توغندیزو بریدونو له امله عميقاً خوشینه ده دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکی تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخي وجاړې سبب ګرځیدلی او په نتیجه کې لږونه کسان مړاو ټپیان شوې دي سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تشدید سرګندوی کوي او د تل په څیر ملکی خلک تر ټولو لوړه بیا پرې کوي روسیې بیا د اوکراین پر خارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شو نړیوالو خبرګونو په مقابل مقابل کې کلا خبرګون خودلې او ویلې چې د بریدون د کیف لخوا د ادعا شوی ترهګریزو کړنو په غاچ کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي د امنیت شورا لغړو سره په ویډیو تماس کې د بریدون د کیف د اکتوبر د 8 د هغه بمی بریډ غاچ وباله چې په کې د کریمیا او روسي یو اصلي نخلون کې پل ویجاړه او د روسي ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلې تخریب شو. پوتین ویل ک نور د خبره تروریستي بریدون وشي د روسي خبرګون بلا سخت وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان کې د طالبان حکومت وایلی ترکمنستانه د ګیس د لیګ پروژې ټاپی پاړې هله بخون کې خبرې کړې دي. طالب سرواکولی د ترکمنستان حکومت ورسره ژمنه کړې چې پر دې پروژه به بیا کار پیلېږي. دا پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په تیر جمهوري حکومت کې پیل شوې، خو دغه مهال چارواکو په وینا د طالبانو د بریدونو له امله بشپړه نه شوه. د دې پروژې مقصد د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګیس پاکستان او هند ته لیږدول دي. تفصیل بیا هم له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپی نل لیک د پروژې له مسؤلینو څخه د عملی پلان او د دې پروژې د پیل مهالویج غوښته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپی په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانې کړي چې دغه له مخې به د ټاپی پروژې د پیل او دغه د امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړي. خو دا باندې بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپی پروژه به نږدې کې شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وي. د ګاز د انتقال په برخه کې
پام دی ال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپی پروژې له اجرایی رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهالویج غوښتنه کړې. د ټاپی پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوو اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهالویج وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه جاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشخابات کې د ترکمن ګاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د ګازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپی د ګازو د لیکت پایپ لاین او لوی پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربېره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوردونکو، پروند اکتوبر لسمه د رواني او ذهني روغتیا د نړیوال ورځ په توګه ول منځل شو. دا ورځ د نړۍ په زیاتو یوادونو کې د غونډو په جوړولو سره منځل کیږي او خلکو ته د دماغي ناروغانو سره د چال چرن په اړه د پوهاوی ورکولو یو هڅه کیږي. دا چې په افغانستان کې اکثره خلک بیروزګار دي او اقتصادي ستونزې لري، ګڼ شمېر یې په رواني ستونزو ناروغۍ وخت دي. په جلال آباد کې د مشال لډوی خبريال د ننګرهار د طب پونځي د اکلیو اس بي ناروغیو د څانګې له استاد ډاکټر پوهنمل اجمل غیور سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې د رواني ناروغیو د بیلابیلو ډولونو په اړه پوښتنه کړې ده.
یو رواني ټولنیز ستونزې دي چې دا لا ناروغي نه دي، بل ډول عام ډولونه د ناروغیو عامې رواني ناروغي دي او ورپسې چې دي شدید رواني ناروغي دي. عامې رواني ناروغي لکه جوړ خفقان په ټولو کې تر ټولو زیات عام دي. بیا انزایټي یا استراب چې ورته ویل کیږي، انزایټي ډیسارډرونه بیا ډېر عام دي. تراوماګان چې موږ ورته وایو، پی ټی ایس ډی ورته وایو، دا عام شکل دی خصوصا په ملکونو کې لکه افغانستان او کوم ځای کې چې جنگونه او ناخوالې بدبختي زیاتې تیرې شوې. هلته هم زیات رامسته کیږي جسمی رواني ناروغي دي دو قطبي ناروغي ورته ویل کیږي چې دا په تقریبا په شدید رواني ناروغيو کې راځي عام خلک چورته جنون وایي لکه دا هم په شدید رواني ناروغيو کې راځي زمونږ په مسلک کې خو د جنون کلمې جواز نشته خو عام خلک ورته وایي د مخدره توکو استعمال دا هم یو غټ رواني ستونزه ده دا هم خصوصا ټول نړۍ کې اوس په افغانستان کې هم یو غټ پرابلم او غټه مسله ده
د دغې رواني ناروغيو هغه شدید ډول کوم یو دی مثلا کوم کوم دی چې ناروغ دی ته اړکیږي چې د ډیر مراقبت لاندې ونیول شي
شدید رواني ناروغي هغه ناروغي ته مونږ وایو چې کله ناروغ خپل ناروغي ونمني او یا هغه ناروغي چې لکه ستاسو په خبره چې جدي مراقبت ته اړتیا ولري هغه ناروغي چې هم ځان ته پکې خطر موجود وي یا نور خلکو ته پکې خطر موجود وي نو دا په شدید رواني ناروغي کې وی راځي لکه مریضان دي په شدید شکل باندې د ځان خیال نه ساتي افضل مراتوي غذان اخلي یا داسې ناروغۍ چې لکه شدید ژور خفګان کې ځان ته ضرر رسول ځان وژنه یا په نور رواني ناروغیو کې چې لکه په سکیزوفرینیا کې چې په هغې کې نورو خلکو ته یا ځان ته پکې د ضرر رسولو چانس ډېر زیات وي یا بای پولر لکه مونږ چې وایو مینک ناروغان چې هغې کې موډ ډېر زیات وي خبرې ډېرې زیاتې وي مریض ډېر زیات ګرځي خوبې کمی نو دا شدید رواني ناروغۍ بالکل جدي مراقبت ته او بستر ته اړتیا لري او په کور کې د کورنۍ غړي متوجه اوسي
ډاکټر صاحب دغلته په ننګرهار کې چې که دغه شدید ناروغیو ناروغان په کورنیو کې را پیدا شي او جدي مراقبت ته ارتیا ولری دلته په سرکاري وختونو کې د جدي مراقبت څنګه شته چې به خپل ناروغ سړیل ته یوسي
بالکل دا د صحت سیستم د افغانستان په دې شکل باندې دی چې د کلینیکونو نه چې موږ ته پیټي وایو دا غینه بیا په سلسله مراتب په شکل باندې ول سوالي او ول سوالي نو رسته بیا ولایتي شفاخانه دي ولایتي نه بیرته حوزوي دا په ننګرهار کې چې دا حوزوي روغتون دی او په دې کې د صحت رواني سرویس ته د الته هم شدید رواني ناروغانو لپاره خدمات وړاندې کیږي هم دې شان مونږ د تحصیلات علي شفاخانه زموږ د پوهنتون روغتون تدریسي روغتون چې دلته هم مونږ اخلي عصبي څانګه لرو دلته هم مونږ د شدید رواني ناروغیو درملنه کوو بستر کیږي مریضان د وخت لپاره او بیا کله چې رخصتیږي نو بیا کورنۍ ته لازمي لارښوونې کیږي
دغه کورنۍ ته لازمي لارښوونې چې تاسو اوس یادې کړي دا بس
په افغانستان کې چې اقتصادي ټولنیز حالت خراب دی بیکاری ده جنگونه دي ناخوالې دي حکومت زینې چې بیکاری کچه زیاته وي کورنۍ تاوتریخوالې زیاتې نو هم د رواني ناروغۍ کچه هم زیاتېږي بغیر د کورنۍ ملاتړ څخه د رواني ناروغانو درملنه بالکل ناشونې ده تر ټولو مخکې باید د خلکو ته باید احترام باندې باید قائل اوسو د دې خلکو غوښتنو ته باید مونږه پام ولرو د دې خلکو انتخاب ته باید پام ولرو د دې هغه دیګنیټي او هغه انساني کرامت ته کورنۍ غړي باید احترام ولري بدبختانه زمونږ استاد په ټولنه کې عام رواني تکلیف به یو کس لري چې هغه ته د یو ډېر بد نمونه لکه لیونه یا بل یا بل یا بل درسې القاب د یادونه نه باید مخنیوی وشي کومه سروې چې په 2013 کال کې د عدالت ساتنې لخوا په افغانستان کې ترسره شوې ده پاږي کې ول شوې چې په هغو دوه کسانو کې یو کس لري رواني ټولنیز ستونزې لري همدا رواني ټولنیز ستونزې چې حل نشي بل اخر پر رواني تکالیف باندې مسله بدلیږي او په هغو 15 کسانو کې یو کس لري رواني ناروغي لري ځکه دغه ناروغان درملنه یوازې دواګانې نه دي
ځینی رواني ناروغان چې مالی دلی دي درې سلور قسمه درمل ګولې لزان سره ګرځي یو وخت په وخت یاچي دغه درمل د یو دماغي ناروغ لپاره سمره ګټور ثابت دي
بېل شکه چې درمل ضرور دي کله چې واکن تشخیص د رواني ناروغي وشي دا یو مسلکي کسب اساس باندې نه بد بخانه دا چې زمونږ سره خلک لري باندې د خوب نه نشته زم د وخانې د خوب دوا اخلم نو هم دا علت دی چې زمونږ اکثره ناروغان بد بخانه روغ دي خصوصا د خوب په دواګانو باندې هغه دواګان چې خوب راوړي چې درمل دي بیا راغې نه ځان نشلاته ولې زمونږ لکه سپارښتنه دا وي چې درمل بالکل بېل شکه اړتیا ده خو کوم درمل چې د دې ناروغي په خاطر باندې دی هغه درمل او چې احتیاط درمل ته کې هغه د اوږد مهال لپاره نه توسي کیږي ځکه هغه پاینده کې ستونزې پیدا کوي اکثره زموږ ناروغان موده د درملو نه تعقیبوي میاشت دوه میاشتې لپاره چې درمل والي احساس د دې وږي د خشم نه بیا درمل پرېږدي بیا بیا تکلیف راګرځي
د رواني یا ذهني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د ننګرهار د طب پوهنځي د عقلي او عصبي ناروغیو د څانګې استاد ډاکټر پوهنمل اجمل غیور سره زمونږ د خبریال مرکه اوریده په خوست کې بیا روغتیایي کارکوونکي او د فیزیوتراپي د مسلک فارغان وای افغانستان چې لکونه ناروغان لري ډیره برخه د درملو پر ځای فزیکی معالجې ته اړتیا لري. دوی د سرګندونې د اکتوبر پر 9 په خوست کې د فیزیوتراپی له 3 کلنو مسلکي زده کړو څخه د 20 ځوانانو د فارغېدو په مراسمو کې وکړې. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ را لېږلی دی.
سره له دې چې په افغانستان کې له 10 کلونو راهیسي فیزیوتراپی د درملنې یوه برخه ده خو عامه شوې نه ده. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی جمیل رحمان چې د فیزیوتراپی په برخه کې له 3 کلونو زده کړو فارغ شوی مشال راډیو ته وویل
د فیزیوتراپی چې د ضرورت په افغانستان کې زیاته زیاته ورته په دې خاطر باندې چې موږ ډېر مریضان لرو چې دلته موږ ته خپل ارتل کله چې موږ فیزیوتراپی فزیکی درملنه ورسو کړله هغه ډېر مشکل حل شول. هغه کومه تشخیص کومه درملنه چې ډېره موفقه وه. تاسفانه چې فیزیوتراپی په افغانستان کې داسې ده چې کوم مریضان مربوط دی فیزیوتراپی دی هغه د فیزیوتراپی نه پیژني چې کوم ډاکټر ته لاړ شو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکي نذیر الله هم د فیزیوتراپی په دې انسټیټیوټ کې زده کړې کړې دي. نوموړی په دې اړه چې څرنګه کولای شي ناروغان په فزیکی درملنه قانې کې وایي
څنګه د په خطر یو خپل ځان ته مضمون وایي لای د طبابت اخلاق په غو کې د مریض سره موږ د سرویا کوو چې دای موږ ته زړه راکړي اڅومره دای په مونږ باندې باور وکړي چې وکولای شي چې د مونږ خپل راز وایي مونږ به خبره پښتنه نه کوو د ته په پښتنه کې او د خپل اخلاق او څومره اخلاق خو ور سره کولای شو مونږ به اخلاق ور سره کوو.
د ګردیز روغتیاي علوم انسټیټیوټ مشر ډاکټر مجروم حقیار وایي دوی د درې کال په خوښ کې یوازې د فیزیوتراپی د زده کړو څنګه پرانستي و.
دغه فیزیوتراپیستانو ستاندرز د کړې درې کلن زده کړې سره ورسولې پوڅان دي دزړه کول کې د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زکه هم ترلاسه کړی دي. ان شاء الله دا به د ټولنې لپاره خدمتګار وګرځي ځکه په افغانستان کې په میلیونو ها او معلولین موجود دي چې دغه معلولین تدوی یوازې فیزیوتراپی په واسطه کیږي نور تدوی موثره نه وي.
د افغانستان لپاره د ناروې کمیټه چې لشاوخه سرویخ کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغه ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. ټاکل شوی په څو راتلونکو ورځو کې په خوست کې د دې برخې د خزینه محصلانو لپاره د فیزیوتراپی د زده کړو پروګرام هم بشپړ شي او فارغان به یې د روغتیایي خدمتونو په موخه ټولنې ته وړاندې شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو د بلوچستان په پونتون کې د لستونکو یا زده کوونکو سازمانونه وایي د پونتون انتظامیه داسې چلن کوي چې لکه بلې د دوی په وینا پر غریبو لستونکو د زده کړو دروازې بندې کی. دوی وایي د پونتون د داسې کلونو پر ضد احتجاج کړی دی او کوي غوښتنه ونه منل شوې نو خپل احتجاج بلا پراخ او سخت کړي. خو د تعلیم صوبایي وزیر وایي داسې هیڅ مسله هم نشته چې ګواکې له غریبو زده کوونکو سره دی بې انصافي شوې وي. د زیاته کړې زده کوونکي او پونتون انتظامیه به سره کینوي چې پر مسلو خبرې وکړي او د حل لارې ولټوي. وروال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د بلوچستان په پونتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو استازي د پونتون پر انتظامیه تور پورې کوي چې پر غریب زده کوونکو د تعلیم دروازې بندول غواړي. د دوی په وینا یو پلوی ټیسټونه سخت کړي دي او بل پلو ورځ تر بلې فیسونه زیاتوي. د زده کوونکو سازمانونه وای د دې مسلې پر ضد احتجاج کړي او غشتنی حکومت ته وړاندې کړي دي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبایي ارګنایزر سیف الله خان د اکتوبر پر 9 مشال رېډیو ته ویل دوی غواړي چې د صوبي غریب زده کوونکو لزده کړو پاتې نسی.
د یونیورسيټي انتظامیه ورځ په ورځ کم چزمو د سهار ټیم داخلي دي پاغه کې کمای راولي او ورځ په ورځ کموي او بل خواته د ماپشین ټیم او د غرمه ټیم چې کومي داخلي دي هغه زیاتوي. هغه داخلي په سیلف فایننس دي دا غو پسونه بيخي زیات دي. دلته داسې ډپارټمنټونه سته چې کوم د ایوننګ پروګرامونه دي یا د افټرنون چې دی ورتوي د غرمه غه هغه لکاله 1 لک روپۍ پیسې دي او د سهار ټیم چې کوم پیسې هغه د سیمستر غ 4000 روپۍ دي. نو دغه 4000 هم ډیر دي. سټوډنټان ولستونکو د دې صوبې هغه وسنه لري چې دا 4000 روپۍ ادا کړي.
سیف الله خان وای پر دې مسله یې د پوهنتون له انتظامیې سره په وار وار ناستې کړي دي، خو هغوی د دوی غوښتنې نه دي منلې. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مخکش قادر بلوچ مشال رډیو ته وویل د بلوچستان زیاتره ضلع داسې دي چې د تعلیم معیار پکې بیخي ټیټ دی. د ویل د بلوچستان پوهنتون د انتظامیې د چلند له کبله د داسې ضلعو زده کوونکي له زده کړو محرومه پاتې کیږي. د ویل حکومت او د پوهنتون انتظامیه باید هرې ضلع ته خپله خپله برخه ورکړي چې زده کوونکي یې د خپل تعلیمي معیار مطابق راسي او لوړې زده کړې وکړي.
جو بیکورد ڈسٹرکٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹ
دا کوٹا نظام گٹا دادا چھ دی ویز لیز دا کون کی بہم ل لوڑز دا کو نہ بے برخ کی گی بلکہ ہوی بخبل ضلع کی مقابلہ کول شی خود کوٹی و نور داس زلو ل ہغز دا کون کو سرا دا پہنتن پر داخلی مقابلہ نہ شی کول چ تعلیم معیار سو چند خوی مگل دلی چ ہر کال دا شاتہ پات زلو دا کون کی دا پہنتن ل داخلو پات شی علاقوں
سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ رہ جاتے ہیں ایڈمیشنز.
د زده کوونکو سازمانونه وای د پوهنتون انتظامیه دی په پیسو د داخلو ورکولو پر ځای د مفتو داخلو شمیر زیات کړي چې له غریب زده کوونکو سره مرسته وسی. په دې اړه مو د پوهنتون له چانسلر ډاکټر شفیق الرحمن او د هغه لمرستیال ډاکټر سید عین الدین سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نسو. خو د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری مشال راډیو ته وویل چې له غریب زده کوونکو سره د بی انصافۍ تور بې ځای دی. د زیات کړه چې ډیر زر به د زده کوونکو او پوهنتون له انتظامیه سره په دې اړه لید کاته وکړي.
نه نه په پوهنتون کې داسې هیڅ نشته. زه لومړی په خپل حلقه کې وم چې مړی شو وس راغلم. په ورځ دوو کې به له زده کوونکو د پوهنتون له چارواکو سره غونډه وکړم او دا مسأله به هوار شي.
د یادونه ورده چې تیر اونۍ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو لخوا پر دې مسله په شریک احتجاج او پرلت شوی و چې بیا د حکومتي پلاوی په ډاډګیره نه ختم شوی و. بلوچستان پوهنتون د صوبې تر ټولو لوی اداره ده چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د زیاتره پښتني سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې کوي.
د مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د 2002 زیږدیز کال آغا خان میوزیک نړیوالې جایزې په لسو ګټونکو کې د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې زرسنګ هم شامل ده. هغه هیله منه ده چې دا جایزه به د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. هنرمندانو ته د ښه کار لپاره ورکول کېدونکې دا جایزه 15 لک ډالره ده چې پر ګټونکو به په مساویانه ډول تقسیمیږي. زرسنګ وایي تر 50 کلونو زیاته مودو شو چې سندرې وایي خو په وروستیو کې ژوند له کړاوونو ډک پاتې شوی. د سیمې هنرمندانو یوې پښتني سندرغاړې ته د نړیوال ایوارډ ورکړه ځکه مهم ګڼلې چې په افغانستان کې طالبانو پر موسیقۍ بندیز لګولی او ګڼ هنرمندان هغه هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع زموږ د خبریال د رپورټ اورو.
د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې زرڅانګه هغه چهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي.
مونږه دا څه چې ډېر خوشاله ډېر په ډېر به ترې خوشاله خوړ کې پراتې خېبه مو دي دا خېمه کې به ژوند کو څو کو ټول عمر خا خېمه کې ګرځا صدر مو چې والي مونږ ته حکومت څنګه راکای شپږ بچی به دی یو په وات پښو د غې بچی دی تی مان دی نور بچی می دغه بچی دی چې ته پرشنې نه ستل کوم مونږه پیدا کو.
د آغا خان موزیک ایوارډ وی پانی د اکتوبر په شپږم لیکل چې سکل دا جایزه لاسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زر څنګه هم ده. د ایوارډ مالیت 15 لک امریکایي ډالر دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زر څنګه ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، برېټانیا، تانزانیا او ایران سندرغړی هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شو او ایوارډونه به ورته روان کال د اکتوبر له 9 متر یو دیرش منټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقي سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغړی ګودرزازی وی د زرڅانګي غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټون کې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
شما مازوی دی لیوانه دی و شینواری لونگین دی میرمن زرڅانګې مشهور سندری دی. په افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغا خان منصب مننه خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونازور شي. پاس په باړه کې اوبګاډي وټي زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅانګه وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر بل دي اقتصادي ستونزو ووزي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خبرو شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکه مروت او نورنګ ته څیرمه پیو کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ لامل مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
پاس پا باڑا کې هو بغاډ واډ زینا شینوار لا وګینا شینوار لا وګینا شینوار لا وګینا پاس پا باڑا کې هو بغاډ واډ زینا شینوار لا وګینا شینوار لا وګینا.
یار ګورګنیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه.